السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د اختر دغه نیکمرغه ورځ مو په خوښۍ سره پیل کړي وي. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پروګرامونو اومې ورځې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې چې له ډاکټر عبدالله هیواد سره پکې مرکه شوې. خو پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده نن د کندهار په عیدګاه جومات کې د لوی اختر د لمانځه امامت کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې زرګونه کسان د کندهار په دغه جومات کې د اختر لمانځه ته راټول شوي وو. طالبانو سږ کال د سعودي عربستان برخلاف یوه ورځ وروسته لوی اختر اعلان کړی دی. پرون په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ڈل دلوی اختر په مناسبت یو ورخیز درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دی چې اوربند به د جون په 18 13 او 19 وي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 14 د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. خو پاکستان او افغانستان نن اختر کړی دی. د پاکستان حکومت لا د ٹی ٹی پی لوري د اوربند اعلان په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله یو تن مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. باختر اجانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویان احسان الله کامګار په حواله ویلي چې په دې پیښه کې یوه 45 کلنه ښځه مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د یکشنبې په ورځ په ارګو ولسوالۍ کې شوې. د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه مراعات او د سړکونو خرابوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. غزه له میاشتو ناقراری وروسته پرون یوه نسبتا آرام ورځ تیره کړه. د آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزه په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریزي عملیاتو یوه ورځنۍ تکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزه په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداری وروسته غزه ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوی. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام وکړي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. دغه دفتر پرون د جوزا په 20 په خپل ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د بریدونو د زیاتوالي خبر ورکړ. په همدې حال کې په سویس کې د اوکراین د سویلې دوه ورځنۍ غونډه د اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون پرون پای ته ورسېده. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر اټکل ښیي چې د یکشمې په ورځ اتاتیا نښتې شوي دي. د دفتر د ارزونې له مخې روسیې د ورځې په اوږدو کې خپل یرغلیز عملیات زیات کړي او هڅه کوي چې اوکراینی پوځي واحدونه له خپلو ځایونو څخه وباسي. د راپور پر بنسټ د عملیات په عمده توګه د پوکروفسک سیمه کې زیات شوي. دا هغه سیمه ده چې روسي پوځیان پکې د پرمختګ هڅه کوي. او د اروپا د یوروکاپ فوټبال سیالیو په دوام نن دوشنبه درې سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د اوکراین رومانی، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ ده. پرون هم په دغه جام کې درې سیالۍ ترسره شوې چې نیدرلند له پولند او انګلستان له سربیا سیالۍ وګټلې. خو د ډنمارک او سلوانیا سیالۍ مساوي پای ته ورسېده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم ومه ورځ.
ومه ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاوی د ونی د پیښو شنه لپاره ځانګړي خبرونه ومه ورځ ته راوړم. نن خبرې کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبي افریقا کې د هغه پلار اوسوي حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او لدی هم خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک یې بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو